درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زیست مت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق احدی وایي د امریکا په مرکزی بانک کې د افغانستان بانک د کنګل شویو 3 نیم میلیارد ډالرو ازادېدو تر اوسه شاوخوا 70 میلیون ډالره ګټه کړې ده. ښاغلی احدی بیګانه وخته ازادي راډیو ته وویل د دغو پیسو ګټه هغه مهال پیل شو چې پیسې شاوخوا یو کال مخکې د امریکا له مرکزی بانک څخه د امریکا د مالی وزارت یو ځانګړي حساب ته ولېشتول شوې او مخکې له دې چې د امانت دې صندوق ته واستول شي هلته 3 میاشتې وي او ګټه یې کوله.
هلته ګټه شپږ 1.5 میلیونه ډالر راغله او دغه 4-5 میاشتې کې دا پیسې په دې صندوق کې ایښودل شوي دي. په دغه وخت کې 4.5 میلیون ډالر نور ګټه ورباندې راغلې ده. مجموعاً تقریبا دغه یو کال کې 70 میلیون ډالر دغه پیسو باندې ګټه راغلې ده.
شاغل احدی تیرونه ایل آزادی راژیو سره پا مرکه که ویلی و چی تروسه ده دغه امانتی صندوق پیسی ندی مصرف شوی او گتبه لازیات تشی. سلګونو افغان پناهغوښتونکو پرون یک شنبه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په متحدو ایالاتونو کې د میشتیدو د پروګرام د ځنډېدو په وړاندې مظاهره وکړه. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دغه افغانان له خپل هیواده په دې خاطر وتلي چې د دوی په خبره هلته ژوند په خطر کې و. دوی له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې دي. په پاکستان کې دې ته منتظر دي چې د افغانستان د دوی له یو کال راهیسې په پاکستان کې دې ته منتظر دي چې د امریکا د مهاجرت د ځانګړي پروګرام له مخې په متحدو ایالاتونو کې د میشتېدو مستحق وګڼل شي او دې هیواد ته واستول شي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په متحدو ایالاتونو کې د دغو افغانانو د میشتېدو په اړه ځنډ دوی په پاکستان کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ډېری افغانان اقتصادي ستونزې لري، روغتیایي خدمتونو، زده کړې او ډېرو نورو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو سره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID د نوې مرستې خبر ورکړ. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څانګې پرون په یو ټویټ کې د USAID د سخاوتمندانه مرستې په مننې سره ویلي چې 10 کمپیوټرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي چې پر ناروغیو څارنه زیاته او د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې غبرګون پیاوړی شي. د WHO په خبره د دې مرستې په نتیجه کې به د ډیرو خلکو ژوند وژغورل شي او هم به د افغانانو لپاره روغتیایي خدمتونه ښه شي. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA رئیس ویلیام برنز وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوز پر وړتیا ډیر ډاډه دی چې اوکراین به ورته تسلیم شي. هغه پرون یک شنبه په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د روسیې د استخباراتو مشر ورسره د نومبر میاشتې په کتنه کې ډیر د غرور احساس وشود چې د ده په خبره هغه د پوتین د دې باور څرګندوي چې ګواکې کولی شي اوکراینیان تسلیم او د اوکراین اروپایي متحدان مات کړي. برنز دغه کتنه ډیره مایوسوونکې وبلله. د امریکا د CIA مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې نن پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل یو کال او 3 ورځې اوښتي، خو روسیا تر اوسه په دغه جګړه کې ښکېله ده. تاسې د ازادي راډیو څلورویشت ساعته خبرونې اورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای په ایران کې نوې شارژدافیر او ډیپلوماټان ګمارل دي. د ایران له لوري طالبانو ته د افغانستان د سفارت سپارل څه پیغام لري؟
کنده هیڅ کله په دې معنی نه ده چې گویا په دغه کارونو سره د دوی حکومت په رسمیت باندې پیژندل کیږي.
د ایتالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې بیړۍ د تلفاتو شمیر نور هم زیات شو. په اسلام آباد کې یو شمیر افغانانو چې له اوږدې مودې راهیسې امریکا ته د تګ لپاره انتظار باسي مظاهره وکړه.
نو هیله ده چې زمونږ د پینټو او بیوټ کیسونه چې کوم دي دا زر تر زره پروسس شي.
په زابل کې د محرقې له کبله نابینا شوې صدیق وایي
زما په دنیا کې دا لوی ارمان ده چې زما سترګې جوړې شي او بینا شم.
او د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا سره مفتش اندیشنه لري چې د امریکا مرستې به د افغانستان په شان په اوکراین کې هم ځای شي.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره نوې شارزده فیر او نوې ډیپلوماټان ګمارلې دي او د دغو ډیپلوماټانو په ګمارنې سره به چارې شفافې او په ایران کې میشتو افغانانو او ایراني وګړو ته ښه خدمتونه وړاندې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې آیا د سفارت چارې د طالبانو لخوا ګمارل شویو ډیپلوماټانو ته سپارل شوي. خو د دې سفارت یو ډیپلومات پرون ازادي رادیو ته تایید کړ چې ایران ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبانو ته وسپاري. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي شارژ ظفر او ډیپلوماټانو له ګمارنې سره سم به په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او د ایرانیانو لپاره د خدمت رسونې چارې په ښه روحیه او تعهد په عادي توګه دوام پیدا کړي. دا خبره د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي بیګا په څو ټویټونو کې کړې ده. هغه نه دی ویلي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې کله دوی ته رسما وسپارل شوی او له خپل اړخه څوک د شارژ ظفر او سرپرست په توګه ورته نومولی دی. خو په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې فضل محمد حقانی په دې دنده ګمارل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي ریاست رئیس زاکر جلالی هم پرون په یو ټویټ کې دغه ګمارنه تایید کړې او ویلي دی چې د دوشنبې په ورځ به فضل محمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت په غاړه واخلي. هغه زیاته کړې چې له حقانی سره به د بهرنیو چارو وزارت تجربه لرونکي ډیپلوماټان ملتیا کوي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې تر اوسه ایراني چارواکو رسما نه ده تایید کړی چې آیا د طالبانو لخوا ګمارل شوو ډیپلوماتانو ته اعتبار ورکړی او کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په دې وروستیو کې ویلي و چې تهران له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه پالیسي نه ده بدله کړې. خو په تهران کې د افغانستان د سفارت یو ډیپلومات حامد رهگذر پرون د ورځې په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي و چې ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري. ایران سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو تر اوسه یې ورسره ښې اړیکې پاللې. عبدالقهار بلخي که څه هم ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ډیپلوماتیکو کادرونو بدلون یوه معمول چاره او ده، د هر هیواد مشروع حق دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په ګډون تر اوسه په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو چارې د پخواني حکومت ډیپلوماتان سنبالوي، ځکه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان هیله څرګنده کړې چې په نویو ګمارنو سره به د سفارت په چارو کې د شفافیت او همدارنګه د دواړو مسلمانو دوستو او ورونو هیوادونو ترمنځ د مناسباتو په ټولو برخو کې د پراختیا شاهدان واوسو. د جرمني د ډی پی خبري آژانس راپور له مخې طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه پاکستان، چین، روسیا او ترکمنستان ته خپل استازي استولي دي. خو په ډیرو هیوادونو کې د پخواني ړنګ شوي حکومت استازي تر اوسه فعال دي. د دغو ډیپلوماتانو کار کم شوی ځکه دی چې د ډیپلوماتیکو استازولیو برخې دي کې مبهم دی.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي شارژ دفتر او نوي ډیپلوماټانو د ګمارنې خبر ورکوي او وایي د دغو ډیپلوماټانو په ګمارنې سره به چارې شفافې او په ایران کې میشتو افغانانو او ایراني وګړو ته ښه خدمتونه وړاندې شي. په دې اړه نوریاس نوری د افغانستان او نړیوالو چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې د تهران دا اقدام څه ډول ارزوي.
زه فکر کوم هیوادونه د خپلو ملي منافعو د اوږدمهالو منافعو دپاره دې ته اړتیا لري چې ځینې داسې کارونه وکړي چې هغه کیدای شي د خلکو د خوښې مطابق نه وي یا کیدای شي د دوی د لنډمهالو ګټو سره سر ونه خوري، لیکن دا د اوږد مهال دپاره یا په سیمه کې چې کوم امنیتي او استخباراتي تهدیدونه او ګواښونه وي د غې د رفع کولو دپاره زما په نظر باندې چې یو مشترک دښمن اوس د ایران او د اوسني رژیم د طالبانو چې دی هغه داعش دی، دا یو مشترک ټکی کېدلی شي چې بالاخره ایران په دې نتیجې ته رسیدلی وي چې دغه سفارت دوی ته ورکړي. یعنی فکر کوم چې یو مشترکې ګټې یا اوږدمهالې ګټې کېدای شي د ایران چارواکي ودې ته اړ کړي وي چې په غیر رسمي توګه دغه سفارت دوی ته وسپاري.
څه فکر کوي چې د ایران دغه اقدام به د سیمې هغو نورو هیوادونو ته شي؟ تر اوسه پورې د طالبانو ډیپلوماتان نه دي منلي دې ته لاره پرانیزي چې هغوی هم د تهران په پل کېږدي.
لکه څنګه مې چې عرض وکړ، ځینې هیوادونه ودې ته اړتیا لري چې خپلې اوږدمهاله ګټې په منطقه کې حفظ کړي، نو د دې لپاره دوی مجبوره دي او دې ته اړتیا لري چې هر څوک په قدرت کې دغې سره اړیکې ولري. نو که ترکیه دا اقدام کوي، که چین مخکې دا اقدام کړیو، کې په راتلونکي کې ازبکستان او روسیا او یا مخکې له دې نه پاکستان کړیو، نو زه فکر کوم هغه په منطقه کې خپلو ګټو ته په کتلو سره دغه اقدام کوي. لیکن دا هیڅکله په دې معنا نه ده چې گویا په دغه کارونو سره د دوی حکومت په رسمیت باندې پیژندل کیږي.
د تهران په څیر د سیمې په هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو لخوا د ډیپلوماتانو ګمارنه، آیا فکر کوي چې دا به د طالبانو هغه هدف ته چې د نړیوالو لخوا د حکومت پرسمت پیژندل دي دوی یو ګام ورنږدې کړي؟
خدا یو اقدام دی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره، لیکن دا هیڅکله په واقعي معنا باندې نه دی، یعنی 100% رسمیت پیژندل نه دي، ځکه موږ په نړیوالو اړیکو کې دوه بحثونه لرو، د دو ژور او د دو فاکتو. طالبانو حکومت چې تقریبا دغه 19 میاشتې کېږي دوی قدرت ته رسیدلی دي، د منطقې ځینو هیوادونو تر اوسه د دوی اغه اړیکې له دوی سره د دو فاکتو په حالت کې ساتلې دي، یعنی په غیر رسمي توګه د دوی سره اړیکې ساتلې دي. دغه اقدام چې تهران وکړ، یو څو وخت مخکې پاکستان کړی و، چین کړی و، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو هم ودې ته ملا تړلې ده، نو زه فکر کوم چې دا هیڅکله په دې معنا باندې نه ده چې یو حکومت په رسمي توګه باندې په رسمیت وپیژندل شو. زه فکر کوم مغه د نړیوالو اصولو له مخې دوی ځینې مجبوریتونه لري، تر څو چې ټوله نړۍ د دوی په اړه باندې تصمیم وننیسي، نو زه فکر نه کوم چې د منطقې هیوادونه دي او هغه نړیوالو ژمنو ته په کتلو سره چې دوی لري، دوی په یوازې سر وکولای شي چې یو داسې حکومت چې تر اوسه پورې آینده معلومه نه ده، راتلونکی معلومه نه ده، یو خلک یو ښه حالت نه لري د دوی په حاکمیت کې، نو زه فکر کوم چې که چیرته دوی په رسمي توګه باندې د حکومتونه پیژني یا اعلامیه خپروي، نو زه فکر کوم له ډېر سخت انتخاب سره به مخ کیږي. نو دا په غیر مستقیمه توګه د دوی پیژندل دي، خو تر څو پورې چې د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد اعلامیه نه ورکړي او دغه هیواد رهبر دغه سفیر د یو حکومت خپل حضور ته نه وي منلی، تر هغه وخت پورې موږ دغه چارې غیر رسمي ګڼو او دا د رسمیت بڼه نه لري.
د نړیوالو چارو شنونکی شفیق همدردو چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریده.
د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د پی او پی دو کیس لرونکو افغانانو په اسلام آباد کې په یو اعتراض غونډه کې د امریکا لخوا د دوی د کیسونو د بهیر پر ځنډیدو انتقاد وکړ. د دې غونډې تنظیمونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، له یو نیم کال وروسته هم د پی او پی دو پروګرامونو د کیسونو د مختبرولو په برخه کې کار نه ریښوي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو په پاکستان کې له خپل اقتصادي او د استوګنې د ستونزو یادونه هم وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
لسکونه افغانان چې د امریکا د پی 1 او پی 2 پروګرامونو لپاره په پاکستان کې میشتي وای چې دوی له ډیر انتظار ستړي شوي او د امریکا حکومت باید ژر تر ژره دوی هغه هیواد ته ولیږدوي. دوی د یک شنبه په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد ښار کې یو اعتراضي غونډه وکړه او د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل هغه کسان هېر نه کړي چې په سختو ورځو کې د دوی تر څنګ په افغانستان کې ولاړ وو. د دې غونډې یو تنظیمونکي محمد باقر احمدي ازادي راډیو ته وویل،
هدف از برگزاری تظاهرات امروز رساندن صدای ما به گوش ایالات متحده آمریکا و
نهاد دنانه غونډه. هدف دا دی چې زموږ غږ امریکا متحده ایالات او یو سی آر پی مؤسسه واوري. لیونیم کالوس هم زموږ د تو په کارونو کې هیڅ پرمختګ نه ده شوی او به برخلي کوي. موږ د امریکا متحده ایالات څخه د دې اعتراض غونډه په ترڅ کې غواړو چې په پاکستان کې د آر اس سی دفتر پرانیستل شي، څو زموږ دوسیه پر مخ پوزي.
دفتر قرار است کیس های ما پروسس شوه.
د دې ترز یو غونډې او شمیر ګډونوالو وویل په 300 کې تر اوسه له دوی سره مرکه هم نه ده شوې. د دوی په خبره په پاکستان کې د یادو کیسونو لرونکي د ویزو ته ختمېدو په ګډون له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي او ډېری افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله په دغه هیواد کې بندیان شوي هم دي. عبدالرؤف قاضي زاده یو له ګډونوالو څخه د خپلو ستونزو په اړه داسې وایي.
غونډې
یوه بله ګډونواله فرخنده عمری چې وایي یو نیم کال کېږي په پاکستان کې ده. دوی په پاکستان کې لخپل اقتصادي ستونزو هم شکایت کوي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. د امریکا حکومت د 2018 کال د اګست په 2 له افغانستان څخه د دې هیواد د وتلو تر پریکړې وروسته د هغو کسانو لپاره چې له امریکایي یا د امریکا تر ملاتړ لاندې بنسټونو سره یې کار کوه د دویم لومړیتوب د کډوالۍ ځانګړی پروګرام یا پیټو اعلان کړ، چې په زرګونه هغه افغانان چې د امریکا له حکومت سره یې همکاري درلوده د دغه پروګرام له لارې په یاد هیواد کې د کډوالو په توګه مېشت شي. په پاکستان کې د P1 او P2 کیسونو لرونکو په خبره دوی د USRAP بنسټ لخوا د رسمي ایمیل له لارې دریم هیواد ته بلل شوي او زیاتوي چې د دې سازمان په ایمیل کې په څرګند ډول ویل شوي چې د کیسونو د څېړلو بهیر به له 1200 څخه تر 1300 میاشتو وخت ونیسي. په پاکستان کې د P1 او P2 کیسونو لرونکي وایي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو کومه لاره نه لري او ویره لري که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د طالبانو لخوا به ونیول شي، بندیان به شي او آن و به وژل شي، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د ایتالیا په سواحلو کې د کډوالو د ډوبی شوي بیړۍ د مړو شمیر زیات شوی او په لسګونو نور کسان تر اوسه ورک دي. په دې بیړۍ کې چې له ترکیې څخه یې څو ورځې مخکې حرکت کړی و او د ایتالیا سواحلو ته نږدې د مدیترانې د سمندرګي په طوفاني څپو کې ډوبه شوې ډېر افغانان هم سپاره و. ایټالیایي چارواکو دا یوه غمیزه بللې او ویلي دي چې د مړو د شخولو لپاره به د نږدې ښار په اجیرو کې ځایونه پیدا کړي. جزئیات نوریاس
د ایټالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ د مړو شمیر 80 تنو ته نږدې شوی دی. ایټالوي چارواکو ویلي چې تر اوسه په لسګونو کډوال چې اکثره یې د افغانستان وګړي ښودل شوي ورک دي. چارواکي اندېښنه ښیي چې ښایي د مړو شمیر له 100 کسانو واوړي، ځکه یو شمیر ژغورل شوو کسانو ویلي چې له لرګیو جوړه په دغه کښتۍ کې شاوخوا 200 تنه سپاره وو. د ایټالیا ساحلي ګارډ ویلي لږ تر لږه 80 تنه ژغورل شوي او د اطفایي چارواکو د لمر له پرېوتو سره د 12 ماشومانو په ګډون د 950 مړو د موندلو خبر ورکړی دی. چارواکو ویلي چې د کډوالو دغه کښتۍ 3-4 ورځې مخکې د ترکیې له ازمیر څخه حرکت کړی و چې د سمندر په طوفاني څپو کې له ډبرو سره لګېدلې او ډوبه شوې ده. د دغه کښتۍ درې لویې ټوټې د ایتالیا استیکاتو د کوترو ساحل ته نږدې لیدل شوې دي. د سره صلیب یوه رضاکار اګنازیو منګونو وویل چې ټول ژوندي پاتې شوي لویان دي او زیاته کړه چې په خواشینۍ سره په کښتۍ کې سپاره ټول ماشومان په موندل شوو مړو او ورکو شوو کسانو کې دي. دغه راز یو کوچنی ماشوم هم په مړو کې شامل دی. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي چې د اټکل له مخې یو سل او یو زیات کډوال په دغه کښتۍ کې سپاره وو چې ماشومان او بشپړې کورنۍ هم پکې وې. د ادارې ویلي چې اکثره کډوال د افغانستان، پاکستان او سومالیا دي. د دغو کډوالو د ژغورنې په عملیاتو کې چې پرون د ورځې تر ناوخته پورې دوام وکړ، هلیکپټرې د پولیسو الوتکې او همدارنګه د اطفایې د دولتي ادارې کښتۍ ساحلي ګارډ او سرحدي پولیس شامل وو. د اسوشیټد پریس اژانس د راپور له مخې مړي د نږدې ښار کروتوني یوه سپورتي لوبغالي ته او ژغورل شوي هم مقتی سرپناو ته لیږدول شوي دي. د کروتوني ښاروال وینچنزو ووچی دا یوه ستره غمیزه بللې او ویلي دي چې د ښار په هدیرو کې به د مړو لپاره ځایونه پیدا کړي چې ښخ شي.
په تیر 2022 کال کې شاوخوا 15,000 کډوال د ایټالیا سواحلو ته رسیدلي وو چې شمیر یې د 2021 کال په پرتله 18,000 زیات و. هغه کډوال چې هڅه کوي اروپا ته ځان ورسوي د سمندر له لارې یوه مهمه لارې پر ایټالیا سپره ده، خو د دې لپاره چې ایټالیا او له هغې وروسته نورو د شمالي اروپا شتمنو هیوادونو ته ځان ورسوي باید دغه د نړۍ تر ټولو خطرناکه لاره ووهي. د ملګرو ملتونو د ورکو شوو کډوالو پروژې له 2014 میلادي کال راهیسې د مدیترانې په مرکزي برخه کې د 10,000 زیاتو مړینو او د ورکو شوو شمیرې ثبت کړي دي. د دې پروژې د اټکل له مخې له 200 زیات مړي او ورک شوي د روان کال په لومړیو دو میاشتو پورې تړلي دي.
یویش کلن صدیقه د نابینا سترګو د علاج لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ صدیقه شاوخوا یویش کلن ده، خو شل کاله کېږي چې په سترګو څه نشي لیدلی. دا په یو کلنۍ کې د محرقې تبې د درملنې لپاره د سیمې یوه ډاکټر ته وړل شوې وه، خو د غلطو پیچکاریو د ورلګولو له امله یې سترګې نابینا شوې دي. نور حال په دې راپور کې چې د صدیقې په ژغ پیلېږي.
زما په دنیا کې دا لوی ارمان ده چې زما سترګې جوړې سي او بینا سم.
د 50 خوندو او څلور ورونو خور صدیقه د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ د باختو کلی اوسیدونکې ده. دا شاوخوا 21 کاله عمر لري، خو شل کاله کېږي چې د سترګو د دید له نعمت څخه بې برخې سوې ده. صدیقه وایي په کوچنیوالي کې د ډاکټرانو د بېغورۍ له امله یې دواړه سترګې ړندې سوې دي، خو اوس هیله منده ده چې یوه سترګه یې رغېږي. دا له خیریه بنسټونو، ملي سوداګرو او شتمنو کسانو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي.
زما له تاسو څخه دا غوښتنه ده، زما غږ تر نړیوالو پورې ورسوي. زما په دنیا کې دا لوی ارمان ده چې زما سترګې جوړې سي او بینا سم. او له ما سره کومک وکوي. پلار مې ډېر بې وسه ده، وس نه لري، کنه د چا به زړه غواړي چې د خپلې لور سترګې نه وي او دی ورته ناست وي. د پلار مې وس نهشته، که تاسو یو کومک راسره وکړي ډېر به ښه وي.
صدیقه وایي تر ټولو غټ ارمان یې د نړۍ د ښکلاګانو لیدل دي، او سخته کړېږي چې مور پلار ورونه او خویندې اوري خو لیدی نه سي.
زما خو ډېر ارمان ده چې زه دا دنیا ووینم، خپل مور پلار ووینم، قریبان ووینم. ډېر ارمان مې پر زړه ده. ما هېڅکله هم دا دنیا نه ده لیدلې. ځکه دا دنیا ووینم، زه چې له ځان سره فکر کوم زما به بېخي زاره وچوي او ژوندۍ به نه سم پاته. دوانه خوشحالي پر ما راست، زه چرت وکم لا دوانه خوشحالي پر ما راست. نو بیا زما سترګې جوړه سي، هغه خو به بیا یم ما خوشحالي وي. نو زما له تاسو څخه دا غوښتنه ده، زما غږ تر نړیوالو پورې ورسوي.
صدیقه وایي سخت له کړاوونو ډک ژوند تېروي، خو اوس یې په خپلو هیوادوالو باور پیدا سوی چې د دې د سترګو د درملنې په مخه به ورسره هر اړخیزې مرستې وکړي.
نور وینم چې دغه لا څوک راته ووایي وایي کاشکې دې سترګې وای. ما ته ډېره ژړا راسي، بېرته وم زه خدای مهربانه ده، دا به مې خدای په نصیب کې کړی و. سي ډېره خوشحاله سم او ډېر زړه مې ښه سي. څه خبرې څوک ته ډاډ خبرې راته وکوي، بیا هم ژړا راسي، بېرته خوشحالي. دونه خوشحاله سم چې بېخي ژړا راسي. دا اوس هم دونه خوشحاله یم چې بېخي وم ژړلې مې وای.
دا صدیقې پلار عبدالرحمن کیسه کوي چې لور یې شل کاله وړاندې د ملکي تبې د درملنې لپاره د سیمې یو ډاکټر ته یووړه، خو د غلطو پیچکاریو ور لګولو له امله یې د لور سترګې نابینا سوې. وروسته یې د غزنی او بیا د کابل په ځینو روغتونونو وګرځوله، خو درد یې دوا نه سو. اوس په کور ورته ناسته او د بل د لاس متازه ده. عبدالرحمن زیاتوي له شل کلونو وروسته یې صدیقه بیا ډاکټرانو ته د درملنې لپاره بېولې ده، خو هغوی ورته ویلي د لور یوه سترګه یې رغېږي، خو په درملنه یې شاوخوا 3,00,000 افغانۍ لګښت راځي. دی وایي د دومره پیسو وس نه لري چې د صدیقې د سترګو درملنه وکړي.
بالاخره سږ کال خارجي ډاکتران منه کابل ته رالو، غول د دغې سترګې اتمن علاج کېږي. ګروپ ویني، د لمر سترګې ویني، اتي نوی علاج یې کېږي. خو ستاسې له قدرته تېره ده، تاسې نسي دا اقتصاد غواړي. دا له خارجه دغه مای راوړل کېږي، که سترګه راوړل کېږي. نو زموږ تر قدرت تېره ده او دا اوبه لري، عجز هم ده. اتي نو تاسې پر میډیا پر دغه د خبرونه وکولی، څوک خدای پیدا کوي او د دې علاج خدای وکاوي، مایسته ورته برابر سوم.
صدیقه خپلو نابینا سو سترګو ناهیله کړې ده. دا وایي په زړه کې ارمانونه لري، خو که مرسته ورسره ونه سي دغه ارمانونه به یې په زړه کې غوټه پاتې سي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوبکو وایي آیا متحدو ایالاتونو د افغانستان پر بیارغونې د میلیاردونو ډالرو د لګښت له څرنګوالي درس اخیستی او له اوکراین سره د میلیاردونو ډالرو مرستې په اړه د څارنې تګلاره بدله شوې ده. جان سوبکو دا څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز چینل سره په تازه مرکه کې کړې او اندېښنه یې ښولې چې که د دغو مرستو سمه څارنه ونشي شایي د افغانستان په څیر ځایې او اصلي هدفونو ترلاسه نشي کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سر مفتش جان سوبکو وایي اوکراین افغانستان نه دی، خو پوښتنه دا ده چې آیا د دغو مرستو او پر هغو د څارنې په اړه د متحدو ایالتونو تګلاره بدله شوې. جان سوبکو چې څه باندې یوه لسیزه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د میلیاردونو ډالرو ضایع شوو پیسو د څرک معلومولو لپاره هڅې کړي، دغه څرګندونې له اوکراین سره د امریکا د 133 میلیارد ډالرو پوځي او نورو مرستو په اړه پرون یکشنبه له امریکایي فاکس نیوز چینل سره په مرکه کې کړي دي. جان سوبکو وویل موږ له افغانستان سره په ښکېلتیا کې ډېرې مهمې تېروتنې وکړې. د ښاغلي سوبکو په خبره د مرستو ناوړه پایله دا ده چې مرستې منحرفې کېږي او په داسې ډول اغلا کېږي چې خپل ټاکل شوی هدف نه ترلاسه کوي. جان سوبکو له اوکراین سره د امریکا مرستو ته په اشاره وویل متحده ایالات له دې هېواد سره د وسلو او پیسو مرسته کوي چې کیف د روسیې په وړاندې جګړه وګټي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي پلټونکو ادارې یا سیګار مشر وویل که له اوکراین سره پر مرستو سمه څارنه ونه شي نو به غلا شي یا به هم سیمه ییزو اولیګارشانو یا ځواکمنو او شتمنو چارواکو او سیمه ییزو سیاستوالو ته ولېږدول شي چې عادي اوکراینیان به د ضایع کېدو شاهد وي. جان سوبکو وویل نتیجه به یې دا وي چې د اوکراین حکومت به د یو عادي اوکراینی چې په جبهه کې جنګیږي او له خپل سره تیر دی ملاتړ له لاسه ورکړي او دا هغه څه و چې د ده په خبره موږ په افغانستان کې تجربه کړل. د جان سوبکو په خبره افغانان ولیدل چې ټولې دغه پیسې په څه ډول د فاسدو سیاستوالو یا د افغانستان په بڼه رامنځته شو اولیګارشانو یا ځواکمنو چارواکو لخوا حیف و مایل شوې. سوبکو زیاته کړه کله چې طالبان د پرمختګ وروستۍ مرحلې ته نږدې شوي وو یوه سرتیری یا د پولیسو افسر یا د حکومت یو عادي کارکوونکي وویل چې ولې باید د دغسې یوه حکومت لپاره چې هر څه غلا کوي ځان ووژنې او موږ متحده ایالات هم د بسپنه ورکوونکي په توګه د فاسدو ځواکمنو چارواکو او سیاستوالو د ملاتړو په توګه پیژندل شوی وو. که څه هم سوبکو وړاندوینه ونه کړه چې اوکراین به دوهم افغانستان شي ځکه دواړه هېوادونه له کلتوري د بنسټیزو تاسیساتو مدني جوړښت او حکومتولۍ له پلوه خورا توپیر سره لري. د اوکراین جګړه د یوه ځواکمن دښمن په وړاندې دفاعي جګړه ده په داسې حال کې چې د افغانستان جګړې کورنۍ اړخ درلود. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش وایي دا د حیرانتیا خبره نه وه چې افغانستان څرنګه د طالبانو لاسته ولوید ځکه ټولې نښې لیدل کېدې چې دا کار به وشي. جان سوبکو د امریکا پر یو شمېر ادارو د انتقاد په توګه وویل چې ډېرو ادارو ورسره معلومات نه شریکول او زیاته کړه په افغانستان کې د حکومت د ړنګېدو تر وخته یې راپورونه خپرول او د بېلګې په توګه د دې یادونه وکړه چې ډېر ځلې یې د امریکا له دفاع وزارت څخه غوښتنه کړې چې په دې اړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته یې څه ډول وسلې ورکړي او هغوی څه ډول وسلې په لاس کې لري معلومات ورکړي خو هغوی له دې کاره ډډه کړې وه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار په تېره لړم میاشت کې په یو راپور کې د افغانستان د پخواني حکومت د ړنګېدو شپږ مهم لاملونه په ګوته کړي او ویلي وو چې متحدو ایالتونو د 145 میلیارد ډالرو په لګښت هڅه وکړه چې په افغانستان کې یو باثباته ډیموکراتیک د خلکو په خوښه ټول شموله او مسؤول حکومت جوړ کړي چې د دغو پیسو ډېره 3.2 میلیارد په حکومتدارۍ او اقتصادي پیاوړتیا مصرف کړي. خو نتیجه دا شوه چې د 2021 کال د اګست په 15مه دغه حکومت ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل. افغانستان نن له یوه داسې بشري ناوړه وضعیت سره مخامخ دی چې په وروستیو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی.
زه عبدالله د نورستان ولایت د کمدیش ولسوالي د فعلن د ننګرهار د اتم ناحیه د قریش آباد کلي اوسیدونکی یم. موږ سره د موسسې کومک نه کوي دوه کاله دلته بیکار یو چې د نورستان خلک د سارید کلي نورستان مینه دغه زینه کې خلکو سره کومک نه کوي او ډېر مشکلات سره مخامخ د ازادي راډیو نه مننه تاسو یو معلومات واخلئ چې موږ سخت مشکلات سره مخامخ او مزدوري نه پیدا کیږي دلته.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تزمي د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته دا نیټ ډېر کمزوری دی د بیسیم، موږ غواړو چې تاسو دلته د اتصالات خدې هم راوړئ او دا نیټ او ټلیفون کار وکړي. هیله ده چې زما پیغام تاسو خپور کړئ.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. موږ هر ورځ د دلارام په ولسوالۍ کې د بیکارۍ له ستونزو سره مخامخ یو او سهار تر ماښامه په سلګونو ځوانان پر پلکې د کار په تمه ناست، خو متاسفانه په ورځو ورځو حتی په میاشتو ورته کار نه پیدا کېږي. د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه زما پیغام دې ژر تر ژره خپور کړي تر څو مسؤلین زموږ غم وخوري او زموږ ځوانان چې هر ورځ د بیکارۍ له وجې رنځ وړي ورته د کار زمینه برابره کړي. وسلام.
د خبرونه په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو، خو تر دې وړاندې به راولم د دې سات لاندو خبرونو ته. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق احدی وایي د امریکا په مرکزی بانک کې د افغانستان بانک د کنګل شویو 3 میلیارد ډالرو آزادېدو تر اوسه شاوخوا 70 میلیون ډالر ګټه کړې ده. ښاغلی احدی بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل د دغو پیسو ګټه هغه مهال پیل شوه چې دا پیسې شاوخوا یو کال مخکې د امریکا له مرکزی بانکه د امریکا د مالی وزارت یو ځانګړي حساب ته ولېږدول شي او مخکې له دې چې د امانت د صندوق ته واسطه ولشي هلته څو میاشتې بیا او ګټه کوله. سلګونو افغان پناه غوښتونکو پرون یک شنبه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په متحدو ایالاتونو کې د میشتېدو د پروګرام د ځنډېدو په خاطر مظاهره وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو سره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID د نوې مرستې خبر ورکړ. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه پرون په یو ټویټ کې د USAID د سخاوتمندانو مرستو په مننې سره ویلي چې 10 کمپیوټرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي دي. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA رئیس ویلیام برنز وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوسټ پر ورچاو ډیر ډاډه دی چې اوکراین به ورته تسلیم شي.
دو خبرې دي، یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 15 دقیقه اونیز بحث مو زنوري نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 15 دقیقه بحث کې د طالبانو د حکومت د هغو نوې پلانونو په اړه خبرې کوو چې غواړي په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یک شنبه د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه د په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د پریکړې له مخې په ازمایښتي توګه په دو د کابل او بلخ په پوځي اډو کې کارونه پیلېږي. د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوې دي. د دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر پلی لګېدلې یوه بېلګې د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا پر اقتصادي زونونو د پوزي اډو بدلیدل به اغیزمن وي؟ د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام ایا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیوړې کېدو سره مرسته وکړي؟ او د ته په پام چې پوزي اډې د پوزي اهدافو لپاره د پوزي نورمونو او نورو پوزي اړتیاو ته په پام په تیره ډیرې له خارونو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې، ایا پر اقتصادي او سوداګریز زونونو بدلیدل به ګټور وي؟ دا ورته نور پښتنې له خپل ملمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو د پوزي او سسي چارو پو احمد خان اندر او خبريال او د سسي چارو کتونکې اسمت قانی ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته راغلاست وایو. لومړی به د پوزي چارو پو احمد خان اندر تاسو ته درشم. لکه څنګه چې ما مخکې وویل دغه د بهرنیو ځواکونو پوزي اډې چې د پوزي اهدافو لپاره پوزي نورمونو په اساس باندې جوړې شوې دي، آیا بدلول به د ملکي اهدافو لپاره اسانه وي؟ آیا په اسانۍ بدلول کېدای شي او ماسره به وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام بل قدمه نلمه ګران اسمت قانی صاحب ته، همداسې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا موضوع په 2022 کال کې را برسېد چې طالبانو یادونه کړې چې دلته به ځینو پوځي اډونه د اقتصادي چارو خاطر کار اخیستل کېږي. خو لکه تر کومه ځایه چې د جمهوریت په وخت کې کله چې امریکایان له باګرام ووتل، اول ته خپل د وخت ولسمشر اشرف غني هم په هلیکوپټر کې سفر وکړو، د لیدله دا یو ډیر ښه استقامتي د پوځي اډو لپاره ځای ده چې هلته ډېر برخلیب کې شاید زندانونه مې شفخانه یا روغتون هم سب کې او ډېر قوي کار کړی ده. په لومړي سر کې خو زه هم یو پخوانی افسر یم، کله چې روسان وتل ما په سرګولل چې خپل ټول تاسیسات رنګ کړل او یوازې وسلې د افغانستان د خلکو لپاره پرېکړې چې کورنۍ جګړه وبندي وکړي. د امریکایانو د بیا هم کور آبادي چې که څه هم ځینې دوی هم وړاند کړي وي ورځ سره، خو ځینې مشخص او ډېر قوي هغه نظامي ځایونه یا تاسیسات جوړ کړي دي چې دا هم د افغانستان د خلکو لپاره که په نظامي برخه کې او یا هم که په ملکي برخه کې دا چې کار تر سره کړي ښه خبره ده. خو تر کومه ځایه چې دغه پایګاوی دغه نظامي اډې له ښارونو وتلي دي، زه باور لرم چې کچیر واقع د وسنۍ حکومت د طالبانو اسلامي امارت غواړي چې یو قوي وسوال پوز لري، دا دی به د وسوال پوز د ادارو یا د قطعاتو یا د جستامونو په خاطر ډېر ګټور تمام شي. لبلې خوا دا چې اوازه مشته چې اوس هم لکه د باران په نامه یو نظامي اډه او میدان کې ځینی خارجي ټانکونه لیدل کېږي، او همداسې په قندهار کې والوتکې کینی خارجي او هلتهم داسې تشویشونه د خلکو سته د پخوانه. او بله چې تر کومه ځایه چې ځینې نظامیانو سره زه اړیکې لرم او نوم یې نه اخلم، هغوی له وظیفو ګوښه شوي دي، ویل کېږي چې دغه مارکیټونه یا دغه اقتصادي ځایونه چې د نظامي اډو کې جوړېږي دا به خاص د خارجانو سره د افغانستان د قیمتي ډبرو او ځینو نورو تجارت خاطر جوړیږي چې هلته به د هیواد د پرمختګ او یا هم د اقتصاد د کېدو لپاره ډیر خارجي چې غربیان او همداسې چینایان نور راځي، ځکه چې تاسو ګورئ د چینایانو په تجارانو باندې په مېلمستون کې حملې وشي، نو دوی د دې په خاطر چې هغوی هم د امنیت نگانه خو تیږي دغه ځای کې جوړي. خو دا به لکه په موږ وینو چې په یوازې بلخ او کابل کې روسي دي، او دلته خو خیر لوی کارونه دي، کله کوي چې بګران هم لاړ شي او په بلخ هم، مګر په لشکرګاه کې هم دا شاید شته، په قندهار کې، په لوګر کې، د شینډر باندې ولوي اډه ده.
په دې خبرې کوو لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مو ویل، په ازمختي ډول په بلخ او کابل ولایتونو کې د پوځي اډو کارونه پیلېږي، خو دام تر اوسه نه ده څرګند چې د دې کارونه به څه وخت پیلېږي. بیا به هم د بحث ته دوام ورکو. عصمت قانع د سیاسي چارو کتونکی، تاسو د طالبانو دغه پلان څه ډول ارزوئ؟ آیا دا به مؤثر وي؟ په اوږد مهال کې ګټې به څه وي او تاوانونه به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه نوري صاحب، اندر صاحب تفسیرات دلوره. نو زه فکر کوم چې اول خو بګ کچرته دغه پوزي ارګوس خو اقتصادي زونه جوړو، نو بګ په څخه اقتصادي زونه تنه جوړو، آیا تجارت پکې کوو، آیا تولید پکې کوو، آیا صنعت پکې دغه کوو، وعده ورکوو، آیا بهرني د غلرو ګراکان لرو چې هغوی سره تجارت پکې کوو؟ زه فکر کوم چې په داخل کې خو موږ هېڅ شی نه لرو، که چېرته دغه زموږ د افغاني تولیداتو مارکیټونه وي خو موږ اقتصاد نه لرو په داخلي لاسته باندې، یعنې موږ دغه څه نه لرو چې موږ یې تولید کړو. زموږ د تولیداتو هغه څرخ بیخي جام دی، او که موږ غواړو چې خارجي مالونه راوړو دلته خرڅ کړو، نو د هغې لپاره خو ډېره مهمه خبره دا ده چې باید په حیدرتانو کې دغسې یو اډه جوړه شوې وای، یو مشترک بازار جوړ شوی وای، یو ګډ بازار چې هغه کې ورته وایي دغه سره په چاربرجک ولسوالۍ کې د نمروز باید دغسې اقدام شوی وای، د هرات په اسلام قلعه کې داسې اقدام شوی وای. دا چې د دغه لپاره نور دغه وویل اندل صاحب چې دا د افغانستان ځینې معدني دغه کېدل کېږي، نو داسې که کېږي دا د افغانستان په ضرر ده. موږ نه غواړو چې معدنیات مو په خام شکل د هېواد ووځي او د دې پخولو لپاره موږ څه نه لرو، که په دغو اقتصادي ځینونو کې دغسې د معدنیاتو د دغه کولو که نه د استخراج کومه ټکنالوژي وي، خو بیا نور علل نور ده، دلته به دغه کېږي د ټکنالوژي څخه موږ کار اخلو، او کدا سی ټکنالوژي سامان آلات او تخنیکه مون مګورنلر او بیا خارجان دزي خام مواد په تیارو کې باروي اوړي نو دا بیا د افغانستان په ضرر ده د افغانستان په کلک ضرر ده او موږ نشو کولای شي د بازار څخه کوم غټ ترلاسه کو او د دې لپاره خو باید پوزي اړین په دغه نیوي ار چې موږ تاسو د مدني زیرمې یا مدني تولیدات خرڅو هغه باید په مو او دغه ته نږدې ووسیږي دا چې یو اړین بګرام تر اوړي له دغه څخه له اجګاکس خو اوس په نراوړي یا له اینکس خب دمیسو دبری راوری او دلتی دقیقه که یا نور منرالون راوری دا خودی دقیقه ده پا مغازه اینو که ارتا دقیقه سیسی التا باید ده استخراج ده پارا پا 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 معاصر تخنیک برابر یو دغه سی دغه وجود ولري دستګاه وجود ولري یو تخنیکی دغه وجود ولري ظرفیت وجود ولري سی دغه مدنیت دغه کې نو زه په ترتیب باندې فکر کوم چې دا مسله یو ډېر استخباراتي دغه د افغانستان ټول حالت استخباراتي دی او دلته
تاسو پیچلی بولی
خبره دغه سی
بله قانی صاحب
بله فکر کولی چې پیچلی
ده بله قانی صاحب بیا هم دې بحث دوام ورکړو دغه د اقتصادي او سوداګریز اړخ لپاره دا موضوع ما د اقتصادي چارو لشنون کې از رخ شافیزی څخه په مرکه کې هم پوښتله البته ځینې پوښتنه مې ځینې مطرح کړل لومړی مترې پوښتله چې اول دا چې دغه پوزي اړډي اوس پر اقتصادي زونونو بدلیږي یا دا به اغیزمنې وي کنه ښاغلی حافظي په جواب کې وویل
مخکې د پخوانی حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه هم راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چیرې لپاره دي موږ د یو فری پورت په هیڅ ځینې کار پورته کوو یا دایمی نمشګاوی نندرتون ځینې جوړو یا په څه مقصد نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نشو
حافظ صاحب د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي
په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دی او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالی سیستم څخه بهر پاتې دی او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نشو رسمن او د وارداتو لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په عنعنوي توګه د خدماتي پولي یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دی چې ترسره شي اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي وده لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي
از رخش حافظی و قانی صاحب تاسو مخکې خپل خبرو کې ورته اشاره وکړله چې هدف باید مشخص وي چې دا د کوم هدف لپاره دغه پوزي اړې پر اقتصادي زونونو باندې بدلیږي ما مخکې په مقدمه کې هم لنډه یادونه وکړله چې ډېرې دغه پوزي اړې له ښاري سیمو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې دي له استراتیژیک پلوه لري دي کله ښاري سیمو اوسیدونکي دومره ګټه ترې پورته نکړي مونږ افغانستان د اقتصاد په کرنه باندې ولاړ په مالداري باندې ولاړ ده څه فکر کوي چې کچېرې دغه زونونه په هغه سیمو کې جوړېږي چې دغه پوزي اړې دي آیا ګټه به مالدارو بزګرو ته ورسیږي هغه چې تولید کوي آیا د دوی تولیدات به تر دغه اړو پورې ورسیږي که سم تر اوسه پورې ګونګ ده یعنی دغه پلانونه د طالبانو ګونګ دي چې د کومو اهدافو لپاره له دغو اقتصادي زونونو دوی ګټه پورته کوي
زه ګټه دغه کې چې ته په زراعتي سکتور کې یا د مالدارۍ په سکتور کې یا د لایشتاک یا د خوراکي موادو تولید په سکتور کې دغه خدماتو ته دغه ولرو ارتیا ولرو یا دا خانبات دغه کلو بنسټیز کو یا ارگانیک کو دغه سی اساسات تراوړو اصلي دغه تنظیم کو نو بیا د دې لپاره خو د افغانستان دغه د سی بلیا افغانستان یو زراعتي ملک دی کوم ګولې سی ځینې زراعتي دغه زونونه جوړ کو او دا هلته نړۍ را دغه کو یا اته تر دې پورې دغه کو اوس ګوره اسرائیل یو ډېر وړوکی مملکت دی او هغه ډېر ښه کومک کوي له دغه سره موږ به اسرائیل هم نه راول اسرائیل اوس هم توبه ده لیکن هغه معاصر تخنیک چې د زراعت په حیسه کې تر اوسه پورې نړۍ متعارف کړی دی یا نړۍ سره دغه سوی دغه ټکنیک دی راولل حساسه کو دی لري لپاره ضرورت نه دی چې موږ تاسو ورسو کومه پوزي اړه او انتخاب دا ورور په دې پوزي اړه کې دا شی اتصال سي او بیا طالبان وایي چې افغانستان کې سرتاسري امنیت ته سرتاسري امنیت ته پوزي اړه کې سوداګر سکي پوزي اړه کې خبر جنګالي وي جنګونه به یو الته
بل
سر پوزي دا مسله لږه سره یو دغه یو داسې پیچلې استخباراتي خبره ده او که چیرته صنعتي ځون کې موږ دا غواړو اول صنعتي ځون کې صنعتي دغه یو نټونه دلته نسته کنه صنعتي دغه لرو پارکونه لرو په هرات کې صنعتي پارک لرو په کابل کې صنعتي پارک لرو په کندهار کې تقریبا دغه شته د دې لپاره مخکې د دې موږ صنعتي پارکونه جوړو دي صنعت څاپ دی اړولو لپاره انرژي ته ضرورت لرو او انرژي موږ قطع نه لرو تقریبا په دې وسنې حالت کې موږ د برېښنا څخه دغه ته شیطان فراخ ته ناست یو نو موږ به څه خیل وکول سي د دومره پاور دغه
پیدا بله قانی صاحب مننه اندر صاحب هر هیواد حتما خپل راتلونکي سنجوي په سیمه کې هغه ستراتیژیک معادلاتو ته په پام سره هر هیواد پیاوړی پاوز ته ضرورت لري او د راتلونکي په فکر کې وي په دغه پوزي اړو باندې چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوی په سلګونو میلیون ډالر لګیدل دي دغه تاسیسات آیا د راتلونکي لپاره د افغانستان د راتلونکي پاوز لپاره لازم نه دي چې ځینې وساتل شي کېدای شي چې په راتلونکي کې د یو منظم پاوز لپاره ورڅخه استفاده وشي
مننه کوم ډېر هغه پوښتنه ده زه ورسته یو ورزم د آذربایجان صاحب یوه خبره ته چې ویل دا په جمهوریت کې د فری زون یا د دغه سم مارکیټو لپاره دا د دوی انتخاب کړي نو زه په دې ډارېږم چې طالبانو د امریکایانو سره په دوه کې دغه قرارداد کې دا موضوع نه یادور کړي ځکه افغانستان حسین حکومت په رسمیت نه پیژندل نور سیاسي تعاملات نه کوي خو هغه څه چې ضروري دي هغه کارونه په مخ په داخل کې به موږ ته نور ډیر چان په مخ کې چې د افغانستان د خلکو لپاره اساس راولو دا چې د بهرنیانو د مارکیټونو لپاره ځای جوړو دا بل موضوع ده راځم تاسو پوښتنه ته راځم واقعا اول خو باید دا وایي چې د دې حکومتونو حق ده چې یو وعده یا یو ځای څنګه کولای شي استفاده تر وکړي اوس که زه وګورم په اروپا کې موږ دلته ډېر تاریخي ځای ته ځو چې د پخوا نظامی اډې وي اوس په یا په موزیم او یا هم په حتی په زندانونو او یا هم په پانتونونو بدل شوی دی هلته مکتبونه او پانتونونه کار کوي نو د دې حکومتونو وظیفه ده خو زموږ دپاره چې اردوم جوړ نه ده پوزم جوړ نه ده اوس په جوړېدو کې ده او د دې لپاره ډیر زیات دغه شاډی چې هغه ونی په ملیونو ډالر مصرف شوی او ډیر ښه ستراتیژیک او مهم ځایونه کې قرار لري لکه د باګرام لکه قندار لکه همدا د بلخ کې دا باید د اردو لپاره کار تر وخت شي زه په دې انم چې په لومړي سر کې خدای حکومتونه ته حق ورکوم چې هر څه پلان لري خو که چیرې د اردو یا د مسلق او د استقاماتو لپاره کار تر وخت شي نو موږ به ډیر نور اقتصادي ګټه کړي که چیرې دوی په راتلونکي کې د پوز لپاره دغه ته اډې او یا همدا ته ځایونه جوړوي دا په خپل د بل مصرف د لوی مصرف ته چې کوي
بله من نه قانیسه تاسو د اندر سبل خبرو سره موافق یاست
بالکل دا د پای استخبارات د لودین کې دغه اړې کچې تدمو کول شي پاینده کې د پای اهداف ولرو او هغه اهداف تعقیب کړو دوله دغه اړو سره د هغه اهداف په تعقیبولو کې ښه کار واسته لسی او دا بعد خبره ده ځکه دا به سرټونه په پای شکل په پوزي شکل باندې او په نظامی شکل باندې ودان سی وی دی او دغه ده او نو بل په لاس راپور په دغه باندې دا په ډېر لوړ کچو په ډېر لوړ تخنیک د غسیبې دي دا سیمانه لري لکه موږ سپ 15 روپۍ باندې ځو په یو پایشار رستوران کې ګوډي خو اول څه دغه کیږي دا د امریکا د پاوز په دغه باندې جوړ شوی دي د اړتیاو په بنیاد باندې او موږ په دې درې منړې جوړ ډېر پخیرترین ملک یو هغه یو داسې ملک چې هغه قدرت وي د لپاره دغه استخباراتي اهداف تلوده یو دي سیمه دا پادرغلی او موږ دغه سي ناوړه اهداف د سیمه په وړاندې هم نه درو سي موږ د استخباراتي موږ د راځي د خلکو په غوړو سي دار کم دفاع وکوي سي خپل ځان وساتو نو دغه کوم دغه دپای دغه تاسیسات په داسې شکل ساتل چې موږ په آینده کې موږ په ګټه راسي دا ډېر لوړ د ګټنه پاړي او دغه د ګټنه موږ په واسه وسوم نه دی پرا او دا کسبات موږ دغه کو پیشرفت کو په اصطلاح باندې موږ پر مخ ولاړ سو یا دغه وسو پیسې ولرو هم دا کار نشو کولای ځکه دا ممکنه نه ده چې په دغه اقتصاد باندې په داسې پوځي اړیکو چې هغه امریکا یو سوپر پاور دی د مرکزي آسیا او د چین لپاره د انټلیجنس وار لپاره جوړې کړې وي او هغه باندې موږ وکولای شو خپل دفاعي اهداف پر هغه بنیادونو باندې او بنسټونو باندې ودان کړو. دا زموږ له وسه وتلې خبره ده. ښه خبره دا وي چې دا وساتل شي، دا دې بالکل وساتل شي او زموږ د ځینو دغه لپاره هوایي پوځ لپاره په کار راځي. د بګرام اډه په کندهار کې کوم دغسې د شنډن هوایي اډه چې دا زموږ د هوایي قواو لپاره په کار راځي، تر هغه اندازې پورې چې موږ اړتیا لرو هماغه اړتیا ورباندې پوره کړو او دغسې لوړو مصارفو ته ځان ور دغه تن ورنه کړو. څومره چې زموږ د پوځي استعداد خبره ده، دغه پوځي خپلې کمبلې سره باید سمې پښې وغځوو. داسې کرسې کمبله مو کوچنۍ وي او موږ پښې په هلته لارې ته غځېدلې وي. بیا اکثره وخت له افغانانو څخه دغه اشتباه کېږي چې پښې ته کمبله وزغل، ټغر ور یې خواته ور وزغلې وي او هغه یې خوا څخه بیا یو کاڼی پوره ولویږي یا زوس په خاک شي یا بل څه دغسې بیا یو دوی جنجال وي. نو زموږ د زه فکر کوم چې د افغانستان هغه استعداد مادي استعداد نه لري چې له دغو پوځي اډو څخه د خپل دغه لپاره پوځ د تقوی لپاره داسې کار واخلي. دا ډېر مصرف غواړي. زموږ دفاع باید په افغاني دغه کچه وي، افغاني دغه باندې اړتیاو پر بنیاد باندې د اړتیاو پر بنیاد باندې نړیوال قوت نه وي چې نړیوال عزایم اهداف لرو. موږ یو سیمه یو غریب مملکت یو په خپل دغه د خپل ځان ساتلو او په بل چا غرض نه لرو.
بله مننه قانی صاحب، دا ستاسو د خبرو په استناد اندر صاحب. قانی صاحب یو ښه موضوع راکړه چې موږ د خپلو اړتیاو پر اساس باندې اوس افغانستان چې دغسې اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، خلک بېوزلي دي، بېوزلي ډېره زیاته ده، ډېر اقتصادي کاروبارونه په ټپه درېدلي دي، نړیوال پانګونو ته زړه نه ښه کوي په افغانستان کې. په دغسې یو حالت کې دغسې له مهمو تاسیساتو څخه د اقتصادي زونونو جوړول یا د سوداګرۍ زونونو جوړول چې د افغانستان سات په دغه سویه باندې په دغه لویدلې وی، آیا دا ګټور دی او که طالبان داسې انګیری چې له دغه حالت به ډیر زر ووزیږي او نړیوال بل ته پانګونه وکړي یا به پر رسمیت وپیژني ډاکټر ورکړه بل نړیوال ټولنې سره زیات شي؟
زه په دې اندم چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې زړه نه سوځي، بلکې د خپل اقتصادي بنیو د پیدا کولو په لټه کې دي. کوم د زغال سنگو یا د سکرو د ډبرو تجارت وګور چې پاکستان سره ډیر زه شروع کړ، له پاکستان سره هر څه خراب دي خو دا روان دي. همدا چې نور ډیر تجارتي کټکونه د ترکمنستان، له چین، له پاکستان، له نورو هیوادو سره، روسیې سره وشول. دوی په دې لټه کې دي چې خپل فکر کړي، خو په حقیقت کې دوی باید د افغانستان د سیاسي تعامل او دغه اوسنی حالت نه د وتلو په خاطر باید هلې ځلې وکړي تر څو په عمومي ډول یو 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 قائم یو په ځای ولاړ اقتصاد ولرو. دا موقتی کارونه دي. ګوري دغه موضوع د دغه زنونو د افغانستان خلکو سره شریک نه ده، چاهي دا کوم پلان ده، دا استخباراتي کړنه ده. ځکه او بل لخوا نه اردو جوړیږي په ډېر شدت سره اعلان کوي چې ډېر ژر به ډېر پیاوړي اردو جوړ شي. دا له کومو مشاورینو دا سره دا خو ملي اردو نه ده. په کومه کمیسالی کې موږ خلک ولې چې په روبات ولاړي تذکرې کېدل کېږي، دوی پوځ ته جذبېږي له هر قوم نه، له هر قشر نه، له هر ولایت نه. خو داسې معلومیږي چې پر دې شاته په شدت کار روان ده او افغانان ته خبر نه دي. زما ډېر ملګري هم سنسیان کوم یو دي کې استاد ده، چېرته کوم یو دا نظامی زکتو خودی، آیا دا خارجي مشاورین راځي دي سرکار کې، آیا دا مولوی صاحب خپل دومره په اردو کې په دونه او داسې د اصول نامو د مرام نامونه هم داسې د جمنظام نه خبر دي چې داسې پېژنه جوړیږي. دا ټول موضوعات باید افغانستان له خلکو سره شریک شي. د خلکو لپاره په لومړي سر کې امنیت ضروري، کورې ودان شو دی را وسره، خو اوس د ژوند، د کار، د تعلیم، د افغانستان د معاصرین د وتلو چې د ټولو نړیوالو خوانه معاصره ده، له دینه باید وځي. بیا دغه موضوعات هم کېدای شي دغه نظامی اډې که چیرې ضرورت نه وو اردو ته، کېدای شي چې تجارتي بخشونه ته جوړ شي. مګر اوس چې تجاران تښتي، یو چینایان راغلي، بیا یادونه کوم چې په مېلمستوني انفجارات وشول، د روسیې په سفارت انفجارات کېږي، خلک ډارېږي، تجار وړاندې نه راځي. او دوی دغه ځایونه چې باید اردو ته اوس استفاد وشي او ډېر ښکلي ځایونه دي، په ډېرو جګو پیسې جوړ شوي دي، دا نو اعلانوي دي تجارتي زونو لپاره. موږ په لومړي سر کې نور موضوعات چې باید هلته طالبان پکې پیش قدمه شي، واقعا غواړي ښه حکومتداري کوي. مننه.
بله مننه اندر صاحب. قانی صاحب، دا د افغانستان ورستیو لسیزو جګړو تک زیر شو، ډیر ځلې چارواکو مختلفو لورو ویل چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړه روانه ده، استخباراتي جګړه روانه ده، د افغانستان پاوز
مخکې رنګ شوی دی د افغانستان. داسې ویل کېږي چې ډېر ګاونډیان نه غواړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري، یو قوي پوځ ولري. فکر نه کوي چې دا هم د ځینو ښایي له خوا داسې یو هڅه وي چې باید افغانستان د یو قوي ځواک څښتن نه شي په اوږد مهال کې؟
ګوره، دلته شته نیابتي استخبارات شته، دغه اهداف شته، یا په اصطلاح باندې پراکسی دغه شته، ټارګټونه شته په دغه سیمه کې موجود دی او داسې به وي. خو زه فکر کوم چې موږ په خپله باندې له پراکسی حالت وتلي دي، او کله پراکسی حالت وځو بیا دغه کېږو چې بلې استقلال خواته ځو. دا هم یو تاکتیک غواړي، یو هنر غواړي، یو پوهه غواړي، یو دغه غواړي، خو هغه هم نشته راسره. نو زه فکر کوم چې دا اوس هم په افغانستان کې پراکسی وار روان دی، یو حالت د پراکسی دغه دی کنه، د پراکسی مداخلات روان دی او ډېر په شدت سره روان دی. دا چې پرون دلته دغه کې دا تاسو باید دغه د ځینو سیاسینو څرګندونې اورېدلې وي په ترکیه کې، یا په اصطلاح په تاجکستان کې، یا په دغه کې، او له بله پلوه څخه څوک باور نه کوي. باور داسې د دې لپاره باید موږ افغانستان یو دغسې ثبات ته کش کړو چې هغه خپله له افغانستان داخلي مشروعیت هغه استناد وکړي، د حکومت استناد وکړي، داخلي مشروعیت داسې رامنځته شي چې یو ملي ملاتړ موجود وي له حکومت سره. طالبانو سره خو تر اوسه پورې ملي ملاتړ وجود نه لري، حتی دوی په یو یو قدر باندې تبدیان دی وایي دا کاتر دی. یو څوک به مسلمان نه وي، انجینر به وي، دغه به وي، بس سبه باندې سوار سي ورته وایي دا شنهاړی دی، شنڅټی دی. یو ډاکټر به وي، هغه ته وایي دا شنهاړی دی، شنڅټی دی. د خدای لپاره په ډېر بد لابراتوار کې دی، د شبخانې د لابراتوار امیر املا مقرف کړی. نو ته بل دې ورونه سره څه کوي؟ په دوه دواوې ته شپه ورځ په دواو خوله پریس ولسی پرسوی دونست دی و سیار رب هدایت ورته وکړي، دی له هدایت مندي وي صاحب من بل خواته روان. نو زه فکر نه کوم چې دغه دی بګ دی دومره څه په دې په حاکمیت کې وکولای شو له پراکسی دغه څه ووځو، کنه دغه پراکسی ننګونو څخه، له پراکسی خطرونو څخه، له پراکسی چیلنجونو څخه وګړي. ځکه دی یو ملي دغه
مننه،
دی یو ملي قوت دی راپورته کول، یا دی یو ملي باور، یا دی یو ملي اعتماد د راجګېدل جوګان دي. په پیګه نس ملي باور او ملي اعتماد او ملي حیثیت څنګه راجګ کو؟ فقط د دې ټول تمرکز په دې ده مدرسې ویلې دا یا نه می دی ویلې، بس نو تاسو
مننه قانیس
مدرسې ویلې سترګې په پاوز کې کار وکړي، دا خبره انحصار باندې څنګه
کوي؟ مننه کور ودان خبريال او د سیاسي چارو کتون کې اسمت خاني او د پوزي او سیاسي چارو پو احمد خان اندر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره انګړون وکړ. مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته اختيار
پریمګ دې چې والو زم پریمګ دې چې والو زم زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزري ماتړي پریمګ دې چې والو زم زما وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرن وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرن وزري ماتړي ماتړي زدا لهو په زم زمو کې زګي دلیا زدا ځان غږ د ژوند مانځ تر بللیم المنځ می پاله من کی دغه سپېڅلیم ظلم دې پښوندو ظلم دې پښوندو د خندا وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې رنا وزرې ماتړې خر بشي جنگل کبي کتاب بي قلمشي ګلشي وچ ډنډر چی بي اواو بي شبنمشي مشادم ګوخينا هوا دي بي ادمشي مړاوي بادم شي مړاوي بادم شي دا هوا وزري ماتړي شپوت پات کي ګدرن وزري ماتړي
تړي شپو ته پات کې ګدرنا وزري ما تړي رنا وزري ما تړي زاد زمانه جبر ساتلې په پنجره کې يم شما يا مو بلد تاریخ پادر کې يم زر کيم پچو غو د وختونو پادر کې يم اوس می داسې ته